فقط په حق له معلومات ترلاسه کوو چې څرنګه یو هیواد دی په څو کیلومتر کې پروت دی او د کومو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. خوشحال کړه د زده کوونکو نیوزرلینډ یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په اکیانوسی پورې مربوط دی او دغه هیواد چې دی په خپله د بحري الکاهل په جنوب لویدیځ کې د 1400 کیلومتر په واټن سره د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري چې دغه برخه چې د په خپله د اسیا په ختیځ کې پرته ده، یعنی دا هیواد د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري. دغه هیواد چې دی درنو زده کوونکو د شمالي ټاپو او جنوبي ټاپو په نمونو دوه اصلي ټاپوګانې لري چې یو شمیر نور واړه ټاپوګانې هم په دې هیواد کې موجود دي او د تسمانیا د سمندرګي دغه خاوره له استرالیا څخه بیله کړې ده چې د تسمانیا سمندرګي یوازنۍ د دې لامل ګرځېدلې دي چې استرالیا او هم چنان نیوزرلینډ هیواد یې د یو بل سره جلا کړي دي او د جنوب ټاپو ډیر وسعت یې پکې رامنځته کړی دی. او همچنان د دې ترڅنګ د کوک افنا د دواړو ټاپوګانو یو له بل څخه بیل کړي دي، یعنی یوازې تسمانیا سمندرګي نه دي بلکې د کوک افنا هم دغه دواړو ټاپوګانو یو له بل څخه بیل کړي دي. د نیوزرلینډ مساحت د نږدې چې دي درنو زده کوونکو 3/4 برخو باندې د غرونو او غونډې په واسطه سره پوښل شوی دي چې ډیر مهم جنوبي الپونه چې دي یا هم ساوت الپس په نامه سره یادیږي او د شمالي ختیځ جنوب لویدیځ پر لور باندې د سمندرګي په اوږدو کې زیدلی چې د جنوب الپونه یا هم هغه کوم غرونه چې دي ډیر لوړ سکه یې د کوک سکه ده چې کوک په خپل په 3200 مترونو څخه زیات لوړوالی لري، یعنی د سکه چې د 3200 مترو څخه زیات اوږدوالی لري. خوشحال ګلالیز د کونکو لکه څنګه چې موږ او تاسو د نیوزرلینډ جغرافي موقعیت ته وګورو نو موږ او تاسو داسې ویلی شو چې د نیوزرلینډ هیواد په خپل ډیر زیات وسعت یې هم لوی والی نه لري، نو اوږده سیندونه هم په زیاته کچه سره په دې برخه کې نه لیدل کیږي، هم په دې هیواد کې نه لیدل کیږي. خو د دې هیواد تر ټولو مشهور سیندونه چې دي په خپل یو په خپل د ویکاتو په نامه سره یادیږي او بل په خپل د کلوتا په نامه سره یادیږي. دا هغه دوه مشهور سیندونه دي کوم چې په نیوزرلینډ هیواد کې موقعیت لري. همدارنګه قدرمنو وګړو د کونکو نیوزرلینډ هیواد زیاتره هیوادونه چې دي له سیندونو څخه په اوبو لګولو کې هم ګټه دي ترې اخلي، یعنی ځینې سیندونه چې دي د نیوزرلینډ هیواد کې چې موقعیت لري هغه لاند دي او هم چنان زیاته چټکتیا دي نه لري، نو له همدې امله څخه دغه سیندونه کې چې دا د برېښنا کوم تولید دي د هغه د تامین لپاره ډېر ښه مناسب دي او هم چنان د دې هیواد د سیندونو څخه د اوبو په لګولو کې په پراخه کچه باندې ګټه ستر کیږي. همچنان د استرالیا پر خلاف نیوزرلینډ ډیر باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، یعنی استرالیا هغه هیواد دی چې په زیاته کچه سره باران وکړي، یعنی تود اقلیم لرونکي هیوادونو له جملو څخه وو. خو مګر نیوزرلینډ به د استرالیا په پرتله باندې زیات باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اورښت یې زیات دی او په ټولنیز توګه سره د دغه هیواد آب و هوا چې د په خپل مرتبه ده او معتدل سمندرګي هم پکې موجود دی. خوشحال ګلالیز د کونکو هم چنان موږ او تاسو لولو چې نیوزرلینډ په خپل د 280,000 کیلومتر مربع څخه زیات وسعت لري، یعنی د دې وسعت یا پراخوالی چې دی لویوالی چې دی د 280,000 کیلومتر مربع څخه زیات دی او دغه هیواد شدید رنوزکونکو په 2018 میلادي کال کې چې کله سیډین سره ورسېدل نو د هغو سیډونو له لحاظ څخه د هغه تحقیق مطابق د 3 میلیون څخه زیات وګړي په دې هیواد کې نفوس درلوده. د دې هیواد د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 1500 تن رسیږي، یعنی په هر کیلومتر مربع کې چې حساب ورته ورسیږي نو دلته 1500 تن ته رسیږي چې د دې هیواد په سلو کې او بیا خلک چې دي اروپایي اصل دي، یعنی د اروپا نژاد هم تو کوم دي چې زیاتره د انګلستان د هیوادونو څخه نیوزرلینډ ته کډوال او مهاجرت شوی دي او په نیوزرلینډ کې ژوند کوي. هغه خلک چې بیا د دې هیواد څخه په ټولو سیمو کې ژوند کوي هغه بیا 3 میلیون شاوخوا یې په شمالي ټاپو او 1 میلیون یې په جنوبي ټاپو کې میشت دي او هلته خپل ژوند ته دوام ورکړی دی او خپل ورځنیزې چارې پر کوي. د نیوزرلینډ مهم ښار چې دی درنو زده کوونکو اوکلاند دی چې په هغه کې د نفوسو ګڼوالی په زیاته کچه سره دی او 1 میلیون په شاوخوا وګړي په هغه سیمه کې اوسیږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د نیوزرلینډ هیواد د اقتصادي حالت په هکله ولولو چې نیوزرلینډ هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ویلکټن چې د نیوزرلینډ هیواد مرکز دی یا هم مرکزي برخه شمیرل کیږي له 300 زرو څخه زیات نفوس پکې موجود دي. نو نیوزرلینډ یو عصري او پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ژوند بڼه یې په عصري ډول سره د خارجي هیوادونو په سیر باندې د دې د ژوند بڼه چې ده په ډیره سمبال او ډیره مشت سیستم او قانون لري. د دې هیواد زیاتره ځمکې چې دي ګرنوزده کوونکو غرنۍ دي او خاوره یې زیاتره برخه چې ده په ساحلي جلګو کې کرکله ته برابره ده چې په عمومي توګه په دغه خاوره کې په زیاته کچه سره یې غنم، اوربشي، جوار او د څارویو لپاره واښه پکې کرل کیږي چې دا ښې حاصلخیزې ځمکې هم لري چې د دې هیواد مناسب او هوا پراخ چمنونه د دې لامل ګرځېدلې دي چې کرنه پکې وسی او هم چنان دی خپل ورزنیزي اړتیاوې د دې لارې څخه پر کې. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دا خبره باید زموږ استاد په یاد ووسیږي چې په دغه هیواد کې کرنه ورسته د مالداري څخه په دویمه درجه کې راځي چې د سروي روزنه د ځانګړي توګه په دې برخه کې بسونه د دې دي چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت او رول لري. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلالي زده کوونکو بل هم د دې هیواد غوره کانې توکي یا هم هغه توکي چې دغه هیواد ته نور هم پراختیا ورکړي د هغه په خپل زیات شمیر فلزاتي چې د هغې له جملو څخه سره زر دي چې د دې هیواد د سپین پوستکو مهاجرت کوونکو کسانو په لومړي کلونو کې له مهمو صادراتو څخه شمیرل کېدل. هم چنان بل برخه چې د ډبرو سکاري دي چې د دې هیواد کې مونږ په زیاته کچه سره موندل کیږي او د نیوزرلینډ صنعت خوراکي توکي د کاغذونو صنایع د همچنان د دې ترڅنګ د لرګیو او سمیزو لګښتونو پر بنسټ باندې د دوی دغه کوم دغه چې دی اقتصادي دی پر دې برخه باندې ولاړ دی او په زیاته کچه سره په دې برخه کې انتري استفاده کوي او په هغو سندونو کې د اوبو له پراخو منبو څخه هم په زیاته کچه راخستل کیږي چې برېښنا د تولید وړتیا لري او په سلو کې 40 ملي عاید د دې سیمې دی جوړ کړی دی. نو خو ځکه کوونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د نیوزرلینډ هیواد په حق له معلومات په لوستل هله د چي اوس پوسي وي اس او یو سم ذکرې اوس هم د لوس راتلن کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د انټارټیکا یا هم جنوب قطب په حق له باندې به معلومات لاسته راوړو چې انټارټیکا یا هم جنوبي قطب کومه لوي وچه ده. خو ځوګل لیست د کوونکو انټارټیکا یا هم جنوبي قطب چې دی د خپل هغه لوي چې له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتره برخه د جنوبي کتب د دایره په جنوب کې موقعیت لري. یعنی موږ او تاسو ولستلی و چې موږ ولزمکه پر دوه برابر برخو باندې وشه سوي چې یو برخه ته موږ او تاسو جنوب کتب ویل او بل ته شمالي کتب ویل. نو دغه اتراتیکا هم د جنوب کتب د دایره په جنوب کې موقعیت لري، په جنوب یې هم سویل برخه کې موقعیت لري چې دې چې درې سمندرونه یعنی آرام سمندر، اتلانتیک سمندر چې اطلس سمندر یې هم جوړ توایو او هم چې نن د هند سمندر له پاسخه د چاپیر سوي دی هم پوشش سوي. هغه او بوچی د انټارټیکا په چاپیره کې هم په شاوخا کې موجود دي. ځینې په خان هغه د جنوبي کنګل سمندر په نامه سره یاد کړی دي او د انټارټیکا یې له آسیا، افریقا، شمالي او جنوبي امریکا څخه ورسته د نړۍ څلورم لوی وچی په نامه سره نومول دی چې 14 میلیونه کیلومتر مربع شاوخا کې مساحت یې هم پراخوالی لري چې یو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ درنو غلالیز د کونکو دغه لې وچه د نړۍ د ډیرو لیرو پروتو او همدارنګ د مزوی او وچو له جملو څخه د چي د کنګل لیو ټوټو محاصره کړي د کنګل په واسطه سره چې د دې په شاوخوا کې کومې وبدي د کنګل یا هم د یخ په واسطه سره کنګل سی ویږي چې 200 کلونو څخه د مخه تصور کړي چې انټارټیکا یعنی د دې په باره کې دا وړاندوینه سوي و چې انټارټیکا د اوسیدلو وړ او د ښه اقلیم لرونکو زمکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې انسان کولی شي چې د لته استوګنه وکړي او په 1918 میلادي کال کې د انګلیس د سمندر د قوه یو افسر جیمز کوک انمه ده په نامه سره یې دي له هغه څخه ورسته وکول سپی چې په ډیر زیاره سره ځان د دې لوی وچ په شاوخوا ته ورسوي او خبر ورکړي چې هم حتی یو حیوان هم په دې کنګلونو کې د ژوند د دوام او کولو توان لري ځکه دا ټول سیمه د دغه په واسطه سره د کنګل په واسطه سره پوشل شوی و او کله چې د دې صحې څخه لیدنه وکړه نو د ویل چې حتی یو حیوان هم نشي کولای د دغه یخي او سړې سیمې له امله څخه دلته ژوند وکړي. ورسته بیا درنوز د کوونکو په د هغه څخه وروسته د انټارکټیکا په حقله د 50 کال وروسته په 1913 میلادي کال کې یو امریکایي سمندر ګرځیدونکی د نایتانیل پالمر په نامه سره بریالی شو چې د جنوبي امریکا یا هم ارجنټین څخه د جنوبي قطب انټارکټیکا ډیری نږدې نقطې ته ځان ورسوي. او په 1911 کال کې د دوو کشفیاتو ډلو ترمنځ د انټارکټیکا د کشف لپاره یو مسابقه رامنځته شوله چې یو انګلیس هاد د انګلیس د سمندر د قوو یو افسر په مشرۍ د روبرت پالنک اسکات په نامه سره یو ژورنالیست هاد و چې د یو نارویش سمندرګي ګرځیدونکي ډلې په مشرۍ د ورلدین او اموستانس په نامه سره د دې سیالۍ د ګډون وکړه. او د دې مسابقې ورکوونکي نارویژین چې ډله چې وه هغه په خپله د نن ورځو په مسافرت له تېرېدو څخه وروسته د ډسمبر پر 14 ورځ باندې په 1911 میلادي کال کې د 2993 کیلومتره واټن په وهلو سره د جنوبي قطب د نقطې ته ورسېدل او د نارویژوي په راپانده بیرغ یې هلته په یادګار باندې پرېښودل. او وروسته کپتان سکاټ په 1912 کال کې بیا جنوبي د جنوري د میاشتې پر 14 د یو میاشتې وروسته هغه ځای ته ځان ورسوه چې دغه مسابقه بالاخره دوی وکټل. نو خو ژو ګلالي زکونکو موږ او تاسو ویلی سو چې جنوبي قطب چې دی په خپل ډیره سړه هوا لرونکي سیمو له جملو څخه شمېر کې چې ژمي کې د سانتیګریډ درجه یې منفي نه اتیا ته درجو ته رسیږي چې هیڅ بوټي په دې لوی وچه کې د لوېدلو توان نه لري او دا یو ډیر یخو سیمو له جملو څخه شمېر کېږي. نو خو ځکه کوم کو هله د چې تر دې دم پرې تاسو د دې په حق له معلومات لا سره وړي وو سې جو پدې بو سی وی اس چې انټارکټیکا څنګه لوچو له جملو څخه شمېر کیږي. اوس هم د لوس راتلون کې برخه تر ازو چې تاسو کورنۍ دند د تاسو ټول درنه ځکون کې به د کورنۍ دند په خپل کتابچو کې ځواب وي. نمرنې سوال د انټارکټیکا په کوم ځای کې موقعیت لري او د کوم سمندرونو په وسیله شپیر شوی ده. دویم سوال نیوزیلند په حق خپل معلوم از د معلومات وړي کې. دریم سوال جنوب قطب اقلیم څنګه دی. نور نه درنه کول لې ځکون کوم مرستاس دن برزیلوس په همدې ځای باندې پاتره سيږي. هله د یو سمز د کلو او سيږي تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضرې رم د الله پمان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم اله احترامات مقبول کی قدر منو وګړو لې سکون کو هله من دیم چې تاسو ټول بر تر وګړو جوړو صحت مند او سړي د صحت جامه بم پتن می زبرشن خان خور یو زری به هم تاسو ټول تشرح غلاس وایم د لسم ټول کی جغرافي مزمن ویم لوسته هله د چری تھیری ورځې لوستنه بم په پراو د کیک ډول سره زکړی وو سړي هم نو لوسته د پرامه د کی سره راغلی وو سړي درنو سکون کو یو زری به هم یادونه کوم مخکې لدین چې تاسو د نن ورځین نو لوست پېل ک تاسو ټول درنه سکون کی باید له خپل ځانو سره خپل کتاب چاو کړم ولری تر سو وکولای سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزرن سره نوٹ کړئ او لا پرته له کوم مشکل څخه د نن ورځې لوست په دقیق او درست ډول سره زده کړئ. ولری د کون کوز مرسته سو د نن ورځې د ولسم لوست موضوع په لوست کې عبارت ده له طبيعي چاپريال څخه او هم شنه د ځنګلونو ساتنه ده. هغه دوی مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ولری د کون کو د پرته وجو دقت په هله ما هله ده چې تاسو ټول درنه ځکون کې د لوست پر راسر مرته او کریا ولې څه ذکرین ولالي ز د کون کوز مرسته سو د نن ورځې د لوست لمرنی موضوع چې د طبيعي چاپريال په حق لده دا چې موږ تاسو ټول په هیجو چې طبيعي کلمه مشهغه سيزانو یا هم هغه شانه ته استفاده کوم چې الله تعالی جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سی یعنی هغه قینات چې الله جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سی او په مصنوعي شکل سره یا هم د انسانانو په شکل سره جوړ سی وو نو سی نن مرسته موږ تاسو د طبيعي چاپريال په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو ز د کون کو د ژوند چاپريال د بیولوژي کی فزیکی او ټولنیزو ښکارندویو یو ټولګه ده چې یو برخه بلل کیږي چې یو ډول سره متقابلې اړیکې او ارتباطات لري چې په ټولنیزو توګه سره انسانان پر ژوند باندې مستقیمه او نیغ په نیغه اغیزه کوي چې د انسانانو یو مهمه دنده ده چې دغه د چاپریال د ککړتیا او د ناپاکو ساتلو څخه باید په کلکه توګه سره ډډه وکړي او د ژوند چاپریال ساتلو لپاره ستر هلې ځلې سره ورسوي تر څو زموږ په شاوخوا کې چې کوم توګه دی مغز موږ خپل شاوخوا چاپریال یا هم کومه شاوخوا چې ده دا باید منظمه پاک او سوتره واوسېږي، ځکه که چیرې زموږ او ستاسو چاپریال ککړ یا هم خیرن واوسېږي نو په هغه صورت کې به زموږ او ستاسو ژوند هم له ډېرو زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ وي. الله جل جلاله په خپل خلقت سره ښکلی چاپریال زموږ او ستاسو دپاره جوړ کړی دی، خو د هغه روزنه او ساتنه بیا موږ او تاسو ته سپارلې ده. انسانانو یو مهمه دنده له ککړتیا او ناپاکو څخه د ژوند د چاپریال ساتل دي، چې که څه هم موږ او تاسو په شاوخوا کې دغه کوم چاپریال چې موږ او تاسو ورته متوجه واوسېږو، په دې ټولو کې هغه څه زموږ او شاوخوا چې د چاپریال یې جوړ کړی دي، په چاپریال کې ټوله دوه ډوله عناصر لیدل کېږي. یو یې حیاتي یا هم ژوندي عناصر دي درنو زده کوونکو، او دوهم یې لکه دغه حیاتي یا هم ژوندي عناصر عبارت له چیز څخه دي، انسانانو، ژوو، بوټو، ونو، زربینی کوچنی ژوندی موجودات، کوچنی شاندی چې حشرات هم په دې جملو کې راځي، او هم شنند دي تر څنګ دویمې چې دي ناژوندي شاندی چې زموږ او ستاسو په چاپریال کې موجود دي. ناژوندي شان به کوم شان ته ویل کېږي چې الله تعالی جل جلاله په خپل خلقت کې د دې دنیا پر مخ باندې موږ او تاسو لپاره پیدا کړی دي، هغه له جملو څخه یو په خپله اوبه دي، تیږه ده، خاوره ده، هوا ده، چې دغه شان الله جل جلاله د طبیعي نظام داسې جوړ کړی دي چې په هغه کې د اجزاو بیلابیلې برخې ترمنځ طبیعي انډول موجود دی یا هم تفاوت یې پکې کېسته. که چیرې موږ او تاسو دغه انډول ګډوډ شي نو د ژوند چاپریال به ناوړې اغیزې وکړي او موږ او تاسو به له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو. ګلالۍ زده کوونکو، طبیعي چاپریال زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې هغه سیندونه چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کېږي او دی په دغه برخو کې دی خپل دغه ته توام ورکړی دی، نو دغه ځینې برخې چې دي د هغوی د بهیر په یو لړ تړلې تګلارې باندې اساریږي چې د هیواد له نورو سیندونو سره یو ځای کیږي، او دغه ډول سیندونه د مهمو چاپریال لرونکو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي. موږ ویل سو چې په طبیعي سرچینو کې د ایکو سیستمونه بیلابیلې برخې لري چې د هغو له جملو څخه ځینې د ځمکې د کشر یا هم په د کشر پر سربیره برخو کې د اتموسفیر سره د هغه ټول نفوس، حیواني او نباتي برخې موږ تاسو ته څرګندوي چې ژوندي موجودات یې منرالونه، هایدرو کاربونونه او نور ناژوندي شیان یې په هغه کې واقع کړي دي چې زموږ طبیعي چاپریال یې جوړ کړی دی. نو د دې له لحاظ څخه موږ ویلی سو چې انسانان د خپل ژوند په ترس کې یا هم د خپل ژوند په دوام کې په دې باندې پوهېدلی چې په همدغه چاپریال کې د دوی ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کېږي، او دوی کولی سي د دغو شیانو په استفاده سره خپل د ژوند ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي او د دې څخه په سمه توګه سره کار واخلي. نو وروسته د هغه څخه دوی دې ته مجبور شول تر څو د خپل چاپریال د پاک ساتلو کې کوشش وکړي او د هغه ساتنه وکړي. نو انسانان د خپلو اړتیاو او امکاناتو د پوره کولو لپاره لومړنی دی وچې او صحرایي ځایونه د کرنې او خوراکي توکو د تولید لپاره برابر کړلې، او وروسته د هغه څخه شنه او شیرا ځایونه او جهیلونه چې و د هغوی تر څنګ دوی د ژوند پر مخ بیولو لپاره هر څه یې چمتو کړل. یعنی الله جل جلاله د انسانان لپاره د ټول شان په خپل خلقت کې پیدا کړی و، د هغوی لپاره یې بیلابیل د ژوند امکانات پیدا کړي، به اقلیمونه مختلف اقلیم لرونکي سیمې پیدا کړي، د خوراکي توکو د فارې مختلف څنګه ورته جوړ کړی وي، او هم چنان د دې تر څنګ مختلف شایسته شایسته ځنګلونه، شیرا سمسور چاپریال لرونکي جهیلونه، سمندرونه، سمندرګي ورته جوړ کړی وي چې د دې لارې سره ټول انسانان کولی شي خپل د ژوند ورځنیز اړتیاوې پوره کړي. چې وروسته بیا په همدغو سندونو له خوا څخه لوی لوی مدینتونه جوړ شول، او د چاپریال د خپل خوشي د اړتیا سره سره سم بدلون وکړل، او دوی په دې وپوهېدل چې دوی څنګه کولی شي چې چاپریال څخه استفاده وکړي، چې چاپریال یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې باید پاک وساتل شي. پاک او سوتره ساتل زموږ او ستاسو فریضه ده. درنه او قدرمنو زده کوونکو، خدای وکړي تر دې دمه پورې تاسو د چاپریال باره کې معلومات لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د ځنګلونو د ساتنې په هکله معلومات ولو. دا چې موږ او تاسو د ځنګلونو د کلمې سره آشنا یو، او په تیرو لوستونو کې هم موږ او تاسو د ځنګلونو په هکله معلومات ولوستل، خو دلته لنډ ډول د ځنګلونو د ساتنې په هکله معلومات ولو. ځنګلونه په خپل درنه زده کوونکو د ژوو یا هم حیواناتو او انساناتو تو په ژوند کې استر اهمیت لري. خو ځنګلونه په اصل کې د نړۍ د ایکوسیستم یو لډیره بډایه برخه جوړونکو له جملو څخه شمیرل کیږي. دا ځکه چې زیات شمیر حیوانات چې دي، الوتونکي ژوي چې دي، دوی په ځنګلونو کې خپل ژوند تیروي، او دوی په ځنګلونو کې د دې ژوند د ځنګلونو پر ساحو یا هم پر سیمو پورې مربوط دي، چې د فوتوسیزم عملیه د هوا په پاکوالي کې او هم چنان د اقلیم د موضوع کې د ارزښت وړ نقش لري. چې طبیعي ځنګلونه وده د طبیعي یو نعمت دی چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته را په برخه کړی دی. یعنی ځنګلونه یو له هغو غوره شتمنیو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې زموږ او ستاسو د ژوند په شیراز کولو کې ستر اهمیت لري. او د دې تر څنګ ځنګلونه هغه سرچینې دي چې زموږ او ستاسو چاپریال یې ښکلی او شیرازه کړی دی، او زموږ او ستاسو د زیات شمیر ناروغیو مخنیوی یې کړی دی. ځکه هغه ځنګلونه یوازینۍ هغه سیمې دي کوم چې کله چې دوړې او بادونه لګیږي، نو په هغه وخت کې ځنګلونه دغه دوړې او بادونه یا هم دغه شیراز سیمې چې دي درختې چې دي دغه کاربن ډای اکساید خپل ځان ته کشوي، چې له همدې عمله څخه دوی زموږ په ژوند کې ستر ارزښت لري. نو ویلی شو چې د ځمکې د کورې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې ډېر ستر ارزښت لري، چې ځینې د خپل ژوند ځینې کسان چې دي د خپل ژوند خوراکي اړتیاوې د ځنګلونو د لحاظه یا هم د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوي. نه یوازې دا چې حیوانات خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي، بلکې د دې تر څنګ انسانان هم همچنان د ځنګلونو څخه د بوټو په ساتلو کې، د الماریو په جوړولو کې، د کورونو په جوړولو کې، د ډبرو سکارو په چمتوولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. خو زموږ او ستاسو وجیبه دا ده تر څو باید موږ تاسو د ځنګلونو څخه ساتنه وکړو او د هغوی د ویجاړېدو څخه مخنیوی وکړو. درنو ځکهونکو، ځنګلونه چې دی په خپل ځان کې پر څلورو برخو باندې تقسیم سوي دي، یا هم پر څلورو لویو برخو باندې ویشل سوي دي، چې د هغو له جملو څخه لمړنۍ ځنګلونه چې دي ستنې پاڼې لرونکي ځنګلونه دي. یعنی ستنې ته ورته کوچنۍ کوچنۍ پاڼې لري چې دغه پاڼې یې تیره تیره سرونه لري، او دویم هم پلن پاڼې لرونکي ځنګلونه دي چې پلنې پلنې پاڼې یې دي، لکه انګورو د او هم چنان د دې تر څنګ لکه د نارنج او داسې نورې پاڼې چې دي. او د دې تر څنګ موږ تاسو داسې ویلی شو چې د دې تر څنګ درېمه برخه چې ده هغه پخپله هغه ځنګلونه دي کوم چې هم ستنې پاڼې لرونکي دغه ونې پکښې موجودې وي، او هم چنان د دې تر څنګ پلن پاڼې لرونکي ونې پکښې موجودې واوسېږي. نو دغه دواړه ډوله درختې چې پکښې موجودې واوسېږي دې ته درېم ډول ځنګلونه ویل کېږي. او څلورم ډول چې دي د چتر ته ورته رقمه استوایي ځنګلونه دي چې چتر ته ورته والی لري، چې دا ټول زموږ او ستاسو د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې او د افغانستان د هیواد د پرمختګ کې ستر اقتصادي رول لري. چې موږ او ستاسو د دند لرو تر څو موږ او تاسو وکولای شو چې د ځنګلونو په حق له معلومات لاسته راوړو او د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړو. ځکه چې ځنګلونه یوازینۍ هغه سرچینه ده چې موږ او ستاسو په ژوند کې ستر بدلونونه او تغیرات راوستل دي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځنګلونو نقش او اهمیت په حق له معلومات ولو، چې ځنګلونه زموږ او ستاسو په ژوند کې څه نقش او اهمیت لري. ځنګلونه ډیر مهم اهمیت لري زموږ ستاسو په ژوند کې. په تیرې بیا درنو زده کوونکو، د خاورې د شویدو د مخنیوي کوي، د سرویو لپاره د وښو چمتو کول هم د دغو په واسطه سره سرته رسول کیږي، او هم چې نن د دې تر څنګ په صنعت کې درمل جوړول او کې ورڅخه استفاده کیږي. د ځنګلونو څخه زیاتره شمېر داسې بوټي ستاسو درنو زده کوونکو چې دغه طبيبان په خپل طبابت کې ترې استفاده کوي، چې هغه ښه تاثیر کوي د ځینو مرضیو د علاج لپاره. همدارنګه د بړونو او کاک ونې په صنایعو کې کارول کیږي، او د بوټو سرځایونو ساتنه زموږ او ستاسو د ټولو وظیفه ده، چې انسان باید خپل طبیعي چاپریال کې کوم اړتیاوې چې وړ بوټي چې دي موجود دي، کوم ډول غلې دانې چې موږ او تاسو په داسې سیمو کې کرو، کوم ډول ځنګلونه چې زموږ او ستاسو په سیمه کې دي، دا زموږ او ستاسو چاپریال یا هم شاوخوا راته سمسوره او شیرازه کوي. نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې د دغو ځایونو څخه ساتنه وکړو. یعنی ځنګلونه نه یوازې ده چې زموږ ستاسو چاپریال سمسور کی، بلکې د دې تر څنګ دغه ځنګلونه دي چې زموږ ستاسو د اقتصاد په پراختیا کې او هم چنان زموږ ستاسو د ورځنیو اړتیاو په بیارغونه کې سل په سده همکاري کوي. نو موږ ویلی شو چې د سرځایونو اصلاح او بیارغونه هم په دې کې شامل ده، چې باید موږ تاسو سرځایونه باید په هر کال کې وسړل سي تر څو د هغه واشه او بوټي لمنځه بلار نه شي. دا ځکه چې نباتي فرش هغه سرځای چې پریمانه او بلري د وښو کیفیت د سر په روزنو کې د هغه په حاصل باندې سیده او مستقیمن اغیزه کوي. چې دا زموږ ستاسو په ژوند کې کچیرې ځنګلونه موجود ونه اوسیږي نو موږ او تاسو به د سترو ناروغیو او مشکلاتو او سره به مخامخ شو، ځکه ځنګلونه دي چې کاربن ډای اکساید جذبوي او صاف او شفاف محیط موږ او تاسو ته وړاندې کوي، او موږ او تاسو کولی شو چې په یو آرامه فضا لرونکي هیواد کې ژوند وکړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د ځنګلونو د اهمیت او ارزښت په حق له پوهېدلي اوسیږي، او د هغو د ساتنې لپاره هلې ځلې وکړي، او د خپلو نورو دوستانو ته هم یادونه وکړي چې ځنګلونه زموږ په ژوند کې څومره اهمیت لري او ولې موږ باید د ځنګلونو څخه ساتنه وکړو. نو درنو زده کوونکو، اوس هم راځو د لوست راتلونکو برخې ته چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځان سره نوٹ کوي او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوي. پوښتنې تکراروم. لومړنی سوال، د ځنګلونو نقش زموږ په ژوند کې څه شی دی؟ دویم سوال، آیا ځنګلونه د حیواناتو لپاره ګټور دي؟ دریم سوال، د ځنګلونو مهمې ګټې زموږ په ژوند کې څه شی دي؟ نور نو درنو قدرمن زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مزده کړي اوسیږي او پیسې پوسی وسری تر بل داسې درس پرې چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرې ژم د لاپمان ش وخت ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي. 00 400 2 3 1 1.
دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن، شکلی تر هر چا وطن، دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن. زموج مورې زموج د بابا کورې، پزړونو کې مزورې پوینې کې مشورې، پزړونو کې مزورې پوینې کې مشورې، پر هر تمو ټکورې زما د سترګو تورې، پر هر تمو ټکورې زما د سترګو تورې، روح تمو غزا وطن، شکلی تر هر چا وطن، دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن. زموج نومو نشانه هم روحی هم مزانه، تاریخ د احمد خانه تفخر د افغانه، تاریخ د احمد خانه تفخر د افغانه، یادگار د میرویس خانه جنت پر دې جهانه، یادگار د میرویس خانه جنت پر دې جهانه، بابا وطن شکلی تر هر چا وطن دا وطن زما وطن دا وطن